دجوند رنگونه.
درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اند ما او دی ونی دی ژوند دی رنگونو په پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخت به مو په خیر وي. د اختر درېیمه ورځ دی، موږ ټولو اوریدونکو ته مبارکي هیله ورزوم. دا ده چې د اختر دا دوه ورځې درې ورځې به مو په خیر په خوشحالۍ له خپلو کورنیو او دوستانو سره تیرې کړې وي. له ژمنې سره سم نن د ژوند رنګونو پروګرام کې بیا هم زو د طبیعت رنگونو ته، د کرکلی رنگونو ته او همدارنګه د زراعت رنگونو ته. ونې او باغداري په افغانستان کې د عامو کروندګرو، بزګرانو او مزکلرونکو یوه له لویو بوختیاوو او همدارنګه د عوایدو یوه مهمه سرچینه ده. په میوو سربیره له ونو څخه په بیلابیلو نورو ساختماني او نورو برخو کې هم افغانان کار اخلي، نو له همدې کبله دا ډیره مهمه ده چې ونې بوټي او باغداري په ښه توګه وپالل شي او ښه وده وکړي. تازه پسرلی هم پیل شوی و او خلکو ځینې نوي تازه بوټي کینه ولیدی. د موږ اساسي موضوع نن په دې ده چې څنګه کېدلی شي خلک په کم مځکه کې ونې په دغه معاصره بڼه باندې کینی. راسره په خبرونه کې د تل په څیر بیا هم انجینر صاحب هدایت الله او مرخیل لورینه کړې ده او راسره یو ځای شوی دی. د برخه کې تخصص لري. همدارنګه د پانتون استاد نور محمد ستانکزی دی هم د باغداري او زراعت په برخه کې تخصص لري، دی هم راسره دی. له ده به ماورو او بحث بکوو. دواړه قدرمن میلمانه ته هرکلی وایم. عمر خیل صاحب ستړي مشي، همدارنګه ستانکزی صاحب تاسو هم ستړي مشي. عمر خیل صاحب، له تاسو نه به را پیل کو. دغه متراکمه یا چیلی ډول باندې چې کومه باغداري تاسو وایي، داسې په ساده ټکو کې تشریح کړئ، دا څه شی دی؟
ډېره زیاته مننه نان صاحب. زه هم خپل وار تاسو ته، تاسو همکارانو ته او همداراز ټولو اوریدونکو ته اول له ټولو نه مخکې اختر مبارکي وایم. او بیا هم داسې ده صاحب چې موږ د باغداري چې په افغانستان کې رواج شول، اکثر خلکو ته معلومه ده چې په ابتدا کې تقریبا په حدود د شپېتمه لسیزه کې، په اویایمه لسیزه میلادي کې، البته په شروع د اویایمه کې شروع شوه، چې د مرحوم ډاکټر صاحب عبدالوکیل خان له خوا شروع شوله. نو اصلا د سره صاحب چې بیا تر هغه وخته تر اوسه پورې ډېر زیات تغییرات راغلي په باغداري کې. البته چې کوشش سوی ده په دې وروستیو کې چې په لږه ځمکه کې ډېر بوټي وکرل سي او لږه نه ډېر حاصل او باکیفیت حاصل واخیستل سي. اصلي موخه دا ده چې موږ څنګه کوای شو چې دا کیفیت د میوو لوړ کړو. اول هدف دا ده که چېرې په یو واحد ځمکه کې بوټي کم وي او هغه ته رسیدګي ښه وسي او حاصل هم ډېر ده، البته چې ډېر ده، نو دا کیفیت د میوې ډېرېږي. نو په وروستیو کې تقریبا په 2014-2014 کال کې دی باغداري دی پروژې لخوا یو کار شروع شو چې په افغانستان کې، البته دا خو تقریبا 45 کاله په نورو دنیا کې شروع شوی ده. دا شروع شو چې موږ دلته یو څه نیالګي راوړل چې په یو جریب کې تقریبا 4500 بیا 6500 دانې مختلف میوې چې په هغه کې ناک و مڼې دا شامل وي دام کېنولې. او هغه کرا کرا اوس فضل خدای ده د صحت ته رسېدلي چې په یو جریب کې موږ زر دانې نیالګي هم کېنو. البته دا مختلف شکلونه لري. که فرض مثال موږ تاسو مڼې او یا ناک ته وایو، دې ته ضرورت ده پیښېږي چې دته یو موږ بولو چې پایې ورته درېږي، سیم ورته درېږي چې هغه دغه خپله ونه ته یو استناد ده. البته بعضې نورو ته لکه مثلا آلو ته هم کوای شي چې موږ داسې هغه کو په اصطلاح ودرو، او بل شفتالو ته هم کوای شو، همداراز انګورو ته. په دې
عمر خیل صاحب، ما په دې باندې په بیلابیلو اړخونو باندې به وغږیږو، خو ما ویل چې دا د موږ ونې خو پخوا غټې غټې ونې وې، په یو جریب کې مثلا 600 څنګه اټکل کوي ونې راوړې شوې دي. دغه نوي تخمونه به واړه یي حتما چې په ځینو برخو کې تکیات هم ضرورت لري، او یعنی دا نوي تخمونه دي، هغه دودیز یا سنتي نیالګي او ونې نه دي چې خلک کاروي. همداسې ده
بالکل صاحب، اصلا موږ دا ونې په دوه برخو ویشل کېږي. یو قسمت ته چې کوم شی پرې پیوندېږي چې راته موږ رودستاک یا نیله بوټی وایو، او دویم یې هغه جنس ته چې په هغه پیوندېږي. اصلا په دنیا کې په دې وروستیو کې څه انکشاف راپنته شوی ده، دغه د نیله بوټیو یا د رودستاکو منځ کې تغییر راوستلی چې دا باعث دېږي چې دا ونې قدونه ټیټ راسي او متراکمه راسي. دغه یو اصلا ټول په ټوله کې همدغه ده چې دا ونې قدونه ټیټ دي او په سلاب اصل ډیر کوي، پندکونه سره نږدې دي، کیفیت یې مهو زیات ده. دا خو په افغانستان کې نه سره موږ غوښتل کاپی کوو، نور دنیا په همدې کار کړی ده چې دغه له برکت موږ هم اوس په افغانستان کې ترویجو.
ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب، تاسو هم که خپل نظر راته د دغه سیستم په اړه باندې داسې ووایئ چې څومره په افغانستان کې داسې یو بدلون ته اړتیا لیدل کېږي، او د افغانستان شرایطو او ستونزو ته د کروندګرو په کتو څه مرسته کولی شي؟
ډیره مننه. اول خو بیا م خپل سلامونه تاسو د څومره کارمندان دي اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ځم کې ټولو ته اختر مبارکي ورکوم. الله دې وکړي بختور اختر ولري سره. نو د دې متراکم باغونو په ارتباط خبره ده چې دا یو علمي لحاظ هغه باغونه دي چې دې لپاره ډېر دقت پکار ده. اول خو په دې باندې خرچه او مصارف ډېر راځي، بل دا ده چې د دې مصارف تر څنګ دا څوک چې دومره تاسو اکثرا سنتي باغونه دي، که موږ غواړو چې متراکم باغونه ډېر شي، نو دې لپاره هغه کسان چې علمي بنیاد ولري او هغه خلک چې بیا دا باغونه کینوي دغه په دې مسائلو ښه پوه کړو چې دا دومره مصارف کېږي، دې لپاره چې تولیدات ښه شي، کیفیت او کمیت ښه شي، نو دې لپاره بیا ترلنګ شي، پوه شي او په دې مسائلو باندې یعنی باریکیان لري، باریکیانو په اساس موږ کوشش کوو چې دا په ډېر دقت سره ښه مدیریت وکړو. یعنی د مدیریت والا خلک باید ورته ولرو چې دغه باغونه بیا ښه مدیریت وکړي چې یو ښه حاصل او داسې یو هته ورسېږي چې له دې باغ نه ښه لاسته راوړنه ولري.
ډیره زیاته مننه. رابه شو بیرته عمرخیل صاحب ته. عمرخیل صاحب، تاسو راته دا وایي چې د مدیریت خبره ای او د په اصطلاح د زیاتې خواري او په اصطلاح په تخصصي چلن باندې او همدارنګه د لګښت په اړه باندې ستانګزی صاحب خبرې وکړلې، همدغه پوښتنې ته که تاسو راته ځواب راکوئ چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې شته شرایطو ته د باغدارانو شرایط چې موږ ګورو، د کروندګرو شرایط چې ګورو، مثلا اوبه په کمیدو دي، وچکالي ده، مځکې د افغانستان یو غرنی هیواد دی، د خلکو مځکې او هوارې مځکې پکې کمی دي، داسې واړه واړه د غرونو په اړخونو کې پټي لري خلک یو له بل نه ښکته، د ټولو شیانو ته په پام باندې متراکمه باغداري چې تاسو وایي یا په کم مځکه کې د ډیرو ونو کینول څومره ممکن دي او څومره اړتیا ده ورته؟
اصلا آن صاحب ما مخکې مویلې صاحب دا په 2014 اغلب 2014 کې د باغداري پروژې شروع کړ دا کار، چې دا ډېر کامیابي په دې کې ده چې تاسو معلومه ده د افغانستان اکثریت خلک کم زمینه خلک دي او 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 بل دا چې دوی باید زر حاصل تراسي. دا 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 باغونه چې دي ډېرې مزایا ولري سره له دې چې بعض مشکلات هم خپل لري، چې هغه یو لکه چې سانګي صاحب هم ویلې چې هغه قیمت ده، معلوم داره چې لږې قیمت زیات ده، خو په دې وروستیو کلو کې د قیمت هم راکته سوی ده، اوبه کم مصرفي، حاصل د نورو په تناسب باندې فرض مثال په دویم کال په دریم کال په حاصل راځي. که تاسو مقایسه کړئ د غزړو باغو سره هغه شپږم وام یا ته هتم کال په حاصل راځي، بل دا چې احساس مونږ لرو او مونږ کوم تجربه څه پکې سوې ده تقریبا څلور برابر یا حاصل زیات ده، بل دا چې د دې حاصل کیفیت په څو مراتب له دې عادي باغو نه زیات ده. نو دغه ټول هغه خبرې دي چې موږ وه ټول چې دا باغداري باید افغانستان ته ترویج شي. او اوبه مشکل ډېر مهمه ده، اوبه ډېر کم اوبه مصرفوي په تناسب کې نور باغو د نور باغداري د دې اوبو مصرف شاید لس برابر کم وي. دا موږ کوم عادي کوم تجربه لرو دی او مصرف دی او بو هم کم ده نو دغه ټول هغه که په من نظر ونیسو دا بهترین لار ده اوس فعلا د افغانستان لپاره او را به سودی ته فرض مثال قیمت لګز او چت خو خبر دلته که فرض وکم دی ته مونږ یو څه تجویز د اخینه ته همیشه درلوده که فرض مثال او کس راځي په یو جری باغ کې نوی هغه مصارف که وسنجي د یک فرض مثال یو جریب لپاره هغه کومې پیسې معلومدار چې په د عادي باغ لګوي که یو متراکم باغ باندې ولګوي هغه تقریبا یو 40% شل یا 30% د هغه مصارفو دي. یعنی فرض وکړه که فرض مثال په یو جریب ځمکه باندې 2.5 لک افغانۍ مصرف راځي نو دا په یو جریب عادي ځمکه باندې یا په دې عادي باغداري باندې شاید 30-40 زره افغانۍ مصرف راځي. خو زمونږ تجویز همیشه ورته دای چې دغه 30-40 زره افغانۍ چې تاسې له ځنې ویستلي دا په دې کمه ځمکه مصرف کوي تاسې او 40% دغه باغ کینوئ، نه دا چې ټول باغ په دې عادي ونو ولاړی. تقریبا مونږ همداسې خبر کوو. بله خبر دا ده چې که په عامه توګه درته ووایم د متراکمه باغو تناسب د دې عادي باغو سره لکه د یو زراعتي غوا او یو وطني غوا ده. که فرض مثال زراعتي غوا ته مونږ او تاسې ښه خوراک او ښه حشرات ورته مساعد کړو څو برابره د وطني غوا مونږ ته شیدې راکوي. نو په کار دا ده کومه تجربه چې مونږ لرو اوس هم دا د یقین هم اوس پوه شوي دي په مرکزي افغانستان کې، خصوصا په مرکزي افغانستان کې، حتی په دې وروستیو کې په کندوز کې، په بلخ کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، خوست کې، دې ټولو ځای کې چې کوم باغونه کې ښودل شوي دي متراکمه، اکثرا خلک ډېر ته راضي دي او ښه حاصله ورکړی ده. نو دا که اوس مقایسه کړو نو په څو هغه باندې دا سره له دې چې مدیریت یې په تناسب د دې نورو باغو ډېر آسانه ده. خو کسان غواړي، سړي صاحب هم چې ویلې، کسان غواړي په ابتدا کې پس لږه چې دا خپل اوج ته ورسېده بیا کار ډېر آسانه ده نسبت د نورو باغو ته.
مننه کو عمر خیل صاحب. یو اوریدون کې دی له دنه به واورو خدای دې وکړي چې دې موضوع اړوند خبرې وکړي. مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم اجمل ان لاله تاسو ملمنو ته په دوړو لاسو سلامونه وایم او د کوچنی اختر مبارک درته وایم.
مونږ هم درته سلام وایو. ډیره زیاته مننه. اختر دې تاسو هم مبارک شي. مننه کو مونږ نن د باغداري یا د کم مزکه کې دی ډیرو ونو په کینولو بحث کو او مرخیل صاحب او سنګزه صاحب را سره دی. مهرباني
مرن ال صاحب. اول خو دستا دې زمينواله مستد خبرو زکه چې دستا بل برد ما ډیر زیات خوشي جواز به پښتنه دې ملمنو نو وکم ان سه محترمه چې د غزمن کې لګي چې بغلان هغه کېګم نو دلته دا سیب لکېږي و سیب ونه من کېدو لکېږي و چېږي نو په دې کې دا څه مسله ده کنه او به هر څه پرمانه دي خو لکه دا نکېږي دلته پکې لګي کې.
مننه. سلامت او صحت من به درته ملمانه جواب درکې. ستانګزه صاحب دی وای چې په بغلان کې غالبا په کې لګي کې ویل چې دی مڼو ونی نکېږي.
نو دا ورته وای چې اول خدا کې لګي کې کوم ساکه دې ووسی هغه د غره لمنه ده. ممکن دغه سو کې لاقل د مڼو ونو لپاره 2 متره خاوره په کار ده که هلته مثلا خاوره لږي نیم متره لاندې نور تیږي ګاګرۍ دا خامخا بیا وچیږي دا نتیجه نه ورکوي. نو تاسو ځکه به ګورئ په ځمکه خو تیچ مثلا مهم ده. خو مهمه خبره ده چې په اول قدم کې هغه ساحه چې تاسو باغ لپاره انتخابوئ دا ټول ډېر مهم شیان چې لکه تیچ د خاوره ده، د خاوره مقدار ده، نو د خاوره خپله نوه ده. نو دا به معلومه پس بیا د منو د باغ لپاره اقدام کوي.
ستانګ زه سپدې ما یو بل پښتنه هم د البته د ایس بغداري پورې نه د زبیرت دی بغداري مسایل تر اعظم خدای دی موګه افغان کروندګر او دهقانان او مرخیل سه بلد دی له دوی سره په ډیرو برخو کې چې موږ سره کلام کاری کوي. دوی چې کله فرصت پیدا کړي خپل ټولي پښتنه کوي. نه پویګم یو یا دوه ونې کېږي موږ ته د هلمند او کندهار له ځینې سیمو نه روزګان نه خلک پیغامونه راسته یي چې د دوی غنم یو ډول ناروغي کړي دا دوی زیړې بولی ویل چې زیړ رنگ شي او د دې په ځای چې کم شي غزیاتی او غنم ته ډیر زیاته صدمه رسولې دا او پراخيږي. څو پیغامونه هم لرو خو زه د وخت کمیله کبل دی غاوریدونکو پیغامونه نخ پروم ټول پام دغه باندې راڅرخي چې غنم یې زیړې کړي دي. په دې اړه دوی وایي چې کمل را دي حل مونږ لرلې شو چې څه چاره وکړو چې لارښته دي چې دا د زیړی یا مخه ونیسو یا پراتلون که کی ورته پام وکړو چې بیا داسې نشي؟
نو دلته سږکال خو ماشاءالله سږکال بارونونه ډېر سوی ده، نو دغه ځینې غنم چې ده دغسې بارونه ډېر سي، نمي ډېر سي، هغه خامخا په دې کې د امراض شیوع ډېرېږي، خصوصا فنګسي امراض نمي سره ډېر زر منځته راځي، تر څنګ یې اوس سرخي مسله ده. نو دې لپاره مقام ورایتیان په کار ده. دغه مقام ورایتي چې هغه نو هغه ورایتي باید چې مقام وي چې کله بارونونه هم ډېرېږي، بیا دغسې یو مرض سره دغسې یو مشکل سره دوی نه مخامخ کېږي. اوس کوشش دی وکړي فلحال خو دغه سږکال بارونونه ډېر دي، آینده کال لپاره که دوی بیا غنم کری هغه ورایت انتخاب کړي د سرخي مقابل کې دغه ځینې فنګسي هم راز که هغه مقاوم وي، مقاومت ډېري، بیا انشاءالله دغه مشکل سره دوی نه مخامخ کېږي.
له دې نه مطلب دا دی چې په تخمونو په انتخاب کې دقت وکړي.
بله بله، تخم ډېر مهم ده په دې.
او دوی داسې کوم لاره چاره لري چیرته چې لاړ شي په افغانستان کې یا په سیمه یا په منطقه کې دغسې تخمونه چې دوی پوه شي دا تخمونه مقاوم دي، دا به څنګه پیدا کوي دوی؟
شته او تقریبا موږ شپېته نوه ورایتیان د غنم لرو، هر یو معلوم ده چې دغه کوم سرخي مقابل کې مقاوم ده، دا جقه دی، دا تیتقه دی، دا هر یو مشخصات و مواصفات معلوم ده.
مننه. یو اوریدونکی لرو د تبور شو لده به واورو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
مننه ښاغلی اجمل
ستړی. له کوم ځای هم زنګ وهلی، سلامونه دي، موږ سلامونه ممنئ. غږ اورئ؟ ها، د اوریدونکي ټلیفون قطع شو. یو عمرخیل صاحب ته به ورشو. عمرخیل صاحب، موږ مخکې هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي چې د باغدارۍ په برخه کې یا عموماً د زراعت په برخه کې دې ته افغان کروندګر د قانان او دغلته هغه ادارې چې د کروندګرو سره مرسته کوي، هغه که دولتي ادارې دي که غیر دولتي ادارې دي، بالاخره دې ته اړتیا لري چې د زراعت دغه معاصر اصول او همدارنګه د زراعت فنی اصول یا مسلکي اصول عملي کړي، تر څو له دغه مځکې له دغه اوبو نه چې افغانان لري لږ تر لږه داسې استفاده وکړلی شي چې د دوی لپاره خو کفایت وکړي. د دې کې د دغه متراکمه باغداري چې تاسو وایې یا په چلیي ډول باندې سیستم باندې باغداري یا په کمه مځکه کې په ساده ډول کې ووایو د ډیرو ونو ځای کول او له هغې نه ښه حاصل اخیستل، دا یو له مهمو پرمختګونو نه دی چې دا وهال ورته افغانان لاسرسی لري. خو تاسو راته د ډولونو په اړه باندې اوس لږ په جزئیاتو کې وغږیږئ چې مثلا کومې ونې په کومو شرایطو کې کیدلی شي چې د متراکمې باغدارۍ په سیستم باندې وده وکړي؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب، لکه چې تاسو ویلې اصل خو د دې ټول کارو په راس کې باید دولتي ادارې وي. دې کې هېڅ شک نشته، هر انکشاف هر تغییر چې راځي باید دغه کار باید دولت مخته شي. نو په کار داری وزارت زراعت ته دا دوی خپل همکاري وکړي د اقینو سره قرضې ورته کېږي که هر کاري د ترویج له نگاهه دا په هر صورت دلته خو بعضې ادارې شته چې دا کارونه یې مخته وړل، لکه د بانک جهاني کومه اداره چې وه، بانک جهاني چې کومک کوله د ملي پروژې سره، چې هغه هم د وزارت زراعت یوه بخش وه. خو سره له هغه هم اصل اصول دا شدي چې افغانستان مونږ تقریبا په شپږ رقمه اقلیم لرو په ټول افغانستان کې، او هر نقطه د افغانستان ځان ته اقلیم لري، او تر اوسه پورې هم متاسفانه په دې ډېر څلوېښتو کالو کې هغه دقیقه معلومات چې په کار دي او باغته چې چېرته باید کوم کېنول شي، هغه تر اوسه هم مونږ لاسرسی ورته نه لرو. یعنی هدف مې په ټوله کې دا ده که فرض مثال مونږ مرکزي افغانستان مد نظر ونیسو، دلته باید دولت دا تعیین کړي چې په کومو میوو کار وشي، یا فرض مثال سمت شمال چې په کومو میوو کار وشي، باید په دې باندې د اداره تحقیق د ترویج دا کار وکړي. اصلا اوس چې کوم کارونه کېږي یا په انفرادي توګه کېږي یا مؤسسات کوي، سره له دې چې ډېر مؤثره دي، اکثرت مطلق مؤثره دي، خو کمیو کاسیان خامخالری دی که شک نسته اما راغلو دیتا چه دولونه مثلا مونگا خپل عدلتا پا افغانستان که دستا تی دابات ادارو دا افغانستان زنبندی کلای دا داوو سپیلا لکه مثلا اتحادی اروپا راغلا یا پروژه دا باغداری و افغانستان پا شپک مختلف زنو ویشه چه پا غیر که مثلا دی مشقی زن و دی قندار زن و هرات زن و مرکزی زن و د بلخ زون و شمال شرق زون و چه قندوز پک شامل و او کابل و نو دا دا شپک زونونه و چه پا هر جای که مختلف و میوه بانه تقریبا به حدود یول از سوا نو میوه لطول افغانستان را طول اسوی چه که خارجی و داخلی نو میوه چه پا دی کار وسط تر دیر حدا پوره خو متاسفانه دا ترو پینزه کالا لاغه کالا بسی نیمگره پاتی سوای دا خو سره لگه هم منگه که وز کتاس پا تفصیل سره وایم لکه فرض مثال منگه پا مشقی که دا وز منگه پا سترس باندی یا پا نارنج و پا مالتو کار کو پا مالتو پا لیمو چه آلتا هم دیر معصر دادا کار سره لده چه آلتا اگه الله هم اقدمی سیستم ده خو یا چه تغییرات پی کراغلی دی وز دیگل خاطر لکه اگه مخیز خبر که ما ویلی چه منگه چه کمیالگه کل روز و دو برخی ده یا روز ستاکی ده چه غطا اگه چه پیوندی گه یا اگه خپل نوع ده نو دغه مشکل وز پا افغانستان کل روز چه بعضی روز ستاکونه یا نیلبوتی پا افغانستان که نیسی تولیده ده غطا مهمه تکنالوژی نورم پر مختلف تکنالوژی پا کار ده چه اگه ده لابراتوار تکنولوژی دی د تیشو کلچر من ګورته چې هغه باید افغانستان ته راول شي خو سره لغه هم چې اوس فیلن کیږي هغه غواړم تاسو سره شریک کړم یا فرض مثال مونږ په مشرقي کې په مالټو په لیمو کار کړای دا په متراکمه ناک باندې کار شوی دی چې ډېر ښه موثره ده د سپین غر لمن کې چې کوم ولسوالیانې دي په دې کې کافي اندازه ناک کېنول شوي دي چې ډېر خلک ترې راضي دي او د دې تر څنګ څنګ کور الو چې معمول په افغانستان کې په قندار کې ډېر زیات دي خو هغه جنسونه چې په متراکم ډول کېنه کېږي هغه په یو مخصوص رودستاک په نیله بوټي پیوندېږي چې هغه هم اوس افغانستان کې موجود ده هغه باندې کار شوی په خوست ولایت کې په پکتیا په دې ځایو کې هم په مڼو کار شوی هم په ناک هم په آلو او په مرکزی افغانستان کې ډېر تمرکز په مڼو او په ناکو په آلو په ګیلاسو ساده په شمال کې په شمال شرق او ولایتو کې د موږ تاسو ته په پرې کې تخار او قندوز او بدخشان او دا شامل دي الته معمولا اوس په لن ناک ډیر خپه رشد کې دي هم نامو تراکم البته او د دې تر څنګ څنګ په آلوګانو او د دې تر څنګ څنګ په شفتالو باندې چې بعضی دوستانو له ترکیه نه راوړي او ډیره ښه نتیجه ورکړې ولسوالانو د تخار کې او په بلخ کې هم امدار په ناکو کار سوای په آلو کار سوای په مڼو کار سوای ډېر دلته تمرکز هغه شانو باندې باید وسی چې هغه تجارتي اساس لري چې هغه په اول قدمه کې په متراکمه باغداري کې مڼې دي ناک دي آلو دي سترس دي او شفتالو دي دغه مختلف شیان دي نو اوراغو داسې مثلا په قندار کې اوس په دغه نوي سیستم باندې ډېر د انګورو روزنه پیل شوې ده چې ډېره ښه ده مخکې د قندار کې چې کوم سیستم ده هغه ډېر زوړ سیستم ده اما اوس په پایو په شکل په سیم په شکل د اوبو خور سیستم ته تغییر سوی ده دا کار سوی ده او متاسفانه یو شی چې نه ده سوی په افغانستان کې هغه په انارو ده چې په انارو ډېر محدود کار سوی ده چې په تګاو کې په سروبي کې او په مشرقي کې په قندار کې چې تر اوسه زه معلومات لرم ډېر محدود کار پرې سوی ده
مننه عمر خیل صاحب زه درته راګرځم د تګاب یادونه تاسو وکړل تم دی انارو یادونه وکړی و اوریدونکو موږ ته تګاب نه دی تګاب د ستونزو پاړه د کاروانګرو د ستونزو پاړه پیغام پرې خو ترغی مخکې یو اوریدونکو په لاین کې د تورزو چې د څه پختنه لري بیا هغه تم راسو مهرباني وکړئ څو کولکم زه خبرې کوي زه غاګورم خو دا اوریدونکو خبرې نه کوي راځي چې ورشو دغه د تګاب نه چې کوم اوریدونکو موږ ته پیغام پرې خدا به وورو
سلامونه مننه ډیر ښه پروګرام ده هله لرم چې زمونږ پیغام ته وکشي د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه د انار په نوم ځان در پیژنو د تګاب ولسوالۍ ډیره مشهوره زراعتي ولسوالۍ ده خو له بده مرغه چې د افغانانو پام او د زراعت په خصوص د زراعت مسؤلینو پام ورته نشته او دلته ډیر زیات مشکلات دي دا یو داسې ولسوالۍ ده چې کم از کم یو جریب مزکه د یو بزګر 50,000 افغانۍ عاید لري چې دا ډېرې زیاتې دي اوسني وخت کې په افغانستان کې او له بده مرغه تیر کال په انارو باندې داسې وفات راغی چې محصولات زموږ ټول د لاسه ورکړه په ګل کې شکرک پرې راغی او وروسته چې څه محصول و هغه سم ونه رسېد او هغه هم ټول د مرض او آفاتو سره مخامخ شو او خلکو ډېر زیات تاوانونه وکړل خو بزګرانو هر څومره چیغې ووهلې، نه چا پام ورته وکړ او نه چا ورته پوښتنه وکړله. همداسې طبیعي آفات سیلابونه ډېر زیات دلته اوبه راځي، طغیان کې رودخانې او باغونه ټول خرابوي. نو مشکلات زموږ ډېر زیات دي. نو متخصص کس نه مو هیله دا ده چې موږ ته دغه باره کې یو څه مشوره راکړي چې دغه طبیعي آفاتو مخه څه رقم ته ونیسو. دا یو داسې ولسوالۍ ده چې سلسله نظرات پکې ولاړ دی او هر مثمر بټه دلته نتیجه ورکړې ده او ډیر زیات شمیر ډیر زیات دی. خو اولویت پکې انار لري چې خواږه انار دي او سره قنداري انار دي، دا ډیر زیات محصول کوي او خلک هم په زیات خوشحاله دي او بازار هم ډیر ښه تود دی او خریداران هم زیات دي، نو خلک ورته زیات مایل دي. نو دغه آفاتو مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یاستو. آفاتو مخنیوی ډیر سخت دی، هر څومره چې خلک کوشش کوي نتیجه په لاس نه راځي. زراعت کې چې کوم څه دي هغه هم دومره ښه نتیجه نه ورکوي، یا خو خراب کې پرې یا خلکو سره صحیح مسلک او تجربه نشته چې څنګه استعمال کړي. او همدا شانته خاوره توره مټنه خاوره ده او فصل پکې ډېر ښه لرګېږي او آب و هوا یې ډېره ښه ده. چون د سالنګ سره ډېره نږدې ده، د غرو سره، په غرو کې یو ماسره ولسوالۍ ده، اوبه هم ښې دي. یو څه اندازې د ځمکې لاندې کته شوي دي، خو بیا هم خلک ګزاره کوي ورسره. خو په هر حال هیله مو دا ده که په دغه باره کې څه معلومات د بزګرانو سره وي او دی واوري او تاسو خوانه ورته نشر سي، دا به ډېر ښه کار اوسېږي چې دغه مشکلات زموږ لږ شانتې سکالې راکم شي، چې بیا هسې نه چې دغه محصولات او د فصلونه بیا د ولس د لاسه ورکړي. دا ولس نور چې نه لري او دغه محصولات یې ډېر ښه دي او بازار هم ډېر ښه تود دی، خو چې فصل یې وشي. مننه.
مننه. بل اوریدونکي ته به ورشو چې راسره وصل دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ لطفا د دې اوریدونکي چې خبرې نه کوي ټلیفون یې نور نه اخلو. زه به اول قدم کې راشم ستانگزی صاحب ته. ستانگزی صاحب، دغه تګاب نه چې کوم اوریدونکي خپل ستونزې شریک کړې وي، ډېر آباد وړخونه یې لرل، خو تاسو نه که زه په مشخصه توګه باندې یوازې دغه د طبیعي آفاتو په اړه، په دې کې د ده هدف یوازې سیلابونه نه و، بلکې دغه انارو باندې چې کومې ناروغۍ او مریضۍ راځي، په اصطلاح آفتونه راځي، دائم یادول، تاسو نه به واورم چې څنګه کیدلی شي چې کاروانګر وتوانېږي چې د دغه آفاتو که په بشپړه توګه یې مخه نشي نیولی راکمې کړي لږ تر لږه عوارض په د دوی په ونو بوټو؟
ډېره مننه. دغه ورور په سوال جواب داسې کېدی شي چې دا ورور اصلا مشکل یوازې فردي توګه نه کېږي. دوی خو یو دا د سیلابو په ارتباط خبرې کول، دا خو د نظام د دولت وظیفه ده چې د اوبو څومره چې هر کال موږ ته ډېر ضرر رسوي، چک بندونه یا چک ډیمونه په کار ده، موږ تقریبا سروې د وزارت زراعت نه لرو، له زر نه اضافه ډېر مهم ځایو کې باید چک بندونه جوړ شي، د اوبو کنټرول شي او د دې سیلابو د تخریب مخه ونیول شي، هم په ځنګلونو کې، هم په باغونو کې، هم په لفچرو ساحه کې. دوم قدم کې د دې د آفاتو مقابله کې، کوم آفات انارو لګېږي که وخت سره دوی وزارت زراعت راغلي، وزارت زراعت ریاست د حفاظ نباتات لرو، بوټي ساتنې ریاست ده، دوی با قاعده لابراتوارونه لري، ده مخکې له مخکې باید ده لابراتوار چې ده باکتریي مرض ده، ده فنګسي مرض ده، کوم مرض یا ده چې خپل ده فیزیولوژیکی مرض ده، بیا د دې جلوګیری د دې مخنیوي ډېر اسانه کار ده. نو بل خبره ده چې عمده مشکل په افغانستان کې تقریبا شل کاله د جمهوریت او اوس هم تقریبا درې کاله چې امارت راغلی، دلته زه ګورم ظرفیتونه ډېر ټیټ دي، ظرفیتونه لوړ نه دي. کالتر ریاستونه د زراعت کې ده که وزارت زراعت کې ده، دغه ظرفیتو کې مشکل ده. موږ ظرفیتونه چې دغه مسائلو باندې سر خلاص کړي، دلته واقعا یو ښه داسې اداره یي، دغسې یو ښه اداره موجود نه ده چې د ټولو غم وخوړل شي، او په ځم کې هغه مهم تخنیکي مسایل د دوی ده، د علمي مسایل دي، دغه مخکې له مخکې دوی لپاره یو ښه پلان ولري. دغه عمده مشکل زموږ دا ده چې افغانستان کې دغه دریس کالج زه خپل د صحنه شاهد، اکثر باغداران د قانون سخت مشکلات سره مخامخ دي، او د دې مخنیوي لپاره به تر دا ده چې سمره شنو لوسه کی خصوصا ماته دوی شخصا زحمت ورکړي، شپه ورځ زه مثال دوی خدمت کوم چې فقط سمپل راوړي، سمپل غیري سي الټ لابراتوار سي پاس بیا مکوای سي جګل لپاره سپارښ ورکړو چې د کوم دوا یا کوم نو ادویه استعمال کړي، هغه آفت لمنځ لاړ شي.
خغله سنګزه سب زب روس ته بیرته راځم هم د مسلکی او د باغ او بغداري پښتنو ته خو هم دی اوریدونکو او سدي خلکو او د حکومت او په اصطلاح د مسلکی خلکو له بی توجهی نه شکایت وکړه، تاسو مرته اشاره وکړه په افغانستان کې زغپل چې په کوم کلی یا وطن کې لوی شوی ما مثلا د ما د کلی ولس خلکو سره د زراعت مامور پیژندنه نه په دې باندې پوهیدل چې دا سی وې د آرام دولت لري لوی ریاست دی چې هغه ته د کرنې او مالداری ریاست وي او په هغه وخت کې مو او د هغه وظیفه دا ده چې له کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. زه نه پوهیږم چې په تیرو شل دوه ویشت درویشت کلونو کې وضعیت څومره بدلون موندلی دی، خو څه فکر کوئ د کروندګرو او د قانانو او د زراعت دا کومې ادارې چې دي د دوی ترمنځ رابطه دومره نږدې شته؟ ځکه چې د ما د معلوماتو له مخې د کرنې ریاست چا کم دیقان فکر نه کوه چې د کرنې ریاست شته او هلته د ما ستونزه به څوک واورېدلی شي. څنګه کیدلی شي دا رابطه اوس څنګه ده او څنګه بهتره کیدلی شي؟
اساسي مشکل خو دا د شل کاله د جمهوریت خو داسې تېر شوی څومره چې زه تجربه لرم له نږدې نه مې حالات لیدلی، یو سعودي او یو هند په لاس کې وو، نوي فیصده زراعتي سیاست د دوی په لاس کې وو، لس فیصده وزارت زراعت په دې کې نقش درلود. نو یو سعودي او یو هند تقریبا په شل کالو کې داسې قوي بنیادي پروژې دلته نه جوړ کړې چې سایې او ورته ووایي چې واقعا دلته ښه کار شوی شته، کار شوی خو تر اندازې لږ نه موږ سترګې نه شو پټوی، خو زموږ لپاره یو بنیادي اصولي هغه پروژې په کار وو چې د خلک په پښو درېدلی وای. اکثرا دلته یک بار مصرف پروژې جوړ شوی، وخت ضایع شوی، پیسې بې ځایه مصرف شوی، هغه پیسې هغه قوي پیسې چې باید په یو بنیادي پروژې لګېدلی وای هغه مات مات شوی ده، ټوټه ټوټه شوی ده، ډېر محدود کسانو پلاس ورغلی. هغه بنیادي پروژې چې باید ترمانه جوړ شوی هغه نه مخنیوی شوی، یعنی ډېر یک بار مصرف پروژو باندې بدل شوی، یعنی لکه استراری پروژې دي، تر څنګ هغه پروژې چې باید دلته انکشافي وای او بودجه یې شماس انکشافي راغلی په هماغه حساب باندې نظارت شوی هغه نه ده شوی. د دې تر څنګ خپل نظام کې دا مشکل ده چې جمهوریت نه تر اوسه پورې ظرفیتونه ډېر ټیټ دي. وزارت زراعت کې اوس اکثرا امارات په دور کې په سلو کې اتیا فیصده په دې کرسیو چوکیو کې علمان ناست دي، قاري صاحبان ناست دي، دلته مسلکی کسان نشته، مسلکی کسان په سلو کې اتیا فیصده نشته. نو یعنی شل فیصده کې شل فیصده هم هغه مسلکی کسان دي چې په هغه کې موږ کوی سو چې شل فیصده باندې بیا هم لاس کېدو چې دا د کار خلک دي، ظرفیت لري، بیا هم اتیا فیصده په دې مسلکی کسانو کې ظرفیت لوړ نه ده. نو دغه له خاطره که موږ ظرفیتونه لوړ نه کړو، ظرفیتونه ونه پیژنو، هلته پانځه د زراعت چې تقریبا بنیادی ځای ده هغه باندې سرمایه گذاری ونسي، هم د اوس کابل پانتون چې هغه کارونه باید په کې وسي، چې دلته د وزارت زراعت اصلي اساسي ځای هم د پانځه د زراعت ده چې خدمت مسئولین تربیه سي ورزل شي، هم په پرکټیکل څنګه کې هم په ټیکنیکل څنګه کې. نو موږ هم دا مشکل ما شو تاسو په خو ویل سي دغه مامور د زراعت چا نه پیژند، اوس هم ځوان چې د وزارت زراعت دروازه د شپږ میاشتو لپاره شو تاسو بندم کې د دیقان او د باغدار په ځوان باندې دومره تغییر نه راځي. اکه خارجي موسسات هم دي، نو هغه کارونه کوي چې دلته نه فقط په سلو کې پنځوس شپېته کښله هغه پیسې چې راځي ضایع کېږي، هلته په هغه بنیادي ځایونو کې او اصولي ځایو کې نه لګېږي. نو له دې خاطره زموږ مشکلات لا تر اوسه حل شوی نه ده. که دغه یو ښه مدیریت ونه سي، دغه لپاره نظام یو ښه ترتیب جوړ نه کړي، بیا هم زموږ مشکل لا تر اوسه یعنی حل نه ده. ورځ تر بله پورې کمافي سابق روان ده، ما اوس په هماغه خپل سابق حالت باندې پاتې ده.
مننه عمر خیل صاحب، را سره بیرته روغ شو. خو زه له یو اوریدونکي نه غواړم چې دی واورو، مهرباني وکړئ څوک یې او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، محب حیدر له هلمند ولایت بندې کجکی ولسوالۍ څخه.
ستړی مې شیخ پرونی ته، زه نه پوهیږم چې له موضوع نه به خبر یې، مهرباني وکړئ.
په خبر یم وکړئ، موضوع زما لاندې پر زراعت ورټوله ده.
و و
دلته په هلمند ولایت بندې کجکی ولسوالۍ خاص مرکزی سیمه کې چې زمینداور دی، دغه وبه سطح ډیره زیاته کښته ده. نو دلته توجه د حکومت او د ساينس پوهانو د دغه دهقانی ډیر زیاته کم ده د زموږ خلک د ډیر مشکلات سره مخامخ دي او د حکومت څخه ډیر زیاته ګلمن دي ځکه چې هیڅ ډول پاملرنه په دې تیرو شلو
دی وچکالی په وړاندې
دی وچکالی په وړاندې ماراتور ته کړی ده او حکومت
دی وچکالی په وړاندې به تاسو فکر باندې څمرسته کیدلی شي څه د امکانات شته چې خلک ولسی خلک نشي کولای او د دولت یا حکومت مرستې ته اړتیا لري یا فنی مسلکي کسانو ته پکې ضرورت دی څه شي کیدلی
دا په اصل کې د حکومت د پاره ډیر اسانه او رغه د موضوع د زکه چې دلته موږ د هلمند ولایت باندې کېږي کې ولسوالۍ سیمه کې دلته وبه په ډیر اسانه یعنی په ډیر کم امکانات سره زموږ ساحه تر رسیدلې ولې متاسفانه د تیر حکومت چې شل کاله په دې منطقه کې واکمنو په دې ځای کنټرول درلودي او په پراخه پیمانه مرستې هم ورتلالي موږ خبرو بل خصوص دغه کانال د پاره چې د زمینداور کانال خو بیا هم د بیغوري لامل او د چارواکو د پراخ فساد لاسه زموږ خلک دغه نعمت نه محروم پاتې سول نو وسنۍ حکومت هم په هیڅ دول د موضوع توجه نه کوي په داسې حال کې چې موږ د ولس ډیر استاج په بار بار ورغلند ډیر دوی څه وشتنه کوي دا چې موږ د ستونزې چې په پراخه پیمانه ستونزې د موږ خلکو سره لاس او ګریوان دي یعنی کدر توایم چې تر سم نیمای خلک د وسته مسخه وتل دي خاص پاس په دغه خطر چې د وبود رښول وسنه لري دلته امکانات به خپه کمزوري حد کې دي نو هم به وتل یعنی تر سم نیمای ډیر زیات خلک وسم خلق په کوچ بار کې دي او د ستونزې په پراخه په معنا نور هم پراخيږي
ډیر زیاته مننه کوو زنه پیغام چې د موږ ملمانو په دې اړه باندې څومره څه ویل شي تر ډیره پوری چارواکو او حکومتي مسولینو ته متوجه ده خو زه ستانګزه سب لتا سونه ورسته نظر غواړم د دې اوریدونکو په اړه باندې بیا لتا سره خدای پامانی کوم او په کتي یو څو دقیقې د ما د خبرونې ځینې پښتنې دي چې هغه لو مرخل سب سره تبادله کوم د دې اوریدونکو لپاره تاسو څه مشوره لرئ
دغه زموږ خلک چې دي خواران چې رښتیا سي دا زموږ د منطقه چې د تیر شل کاله په دی کې په هیڅ راز د زده کړو زمينه نو مسایده د زموږ خلک بسیوا د خلک دي نو د ساينس په هاند خزمور د خلکو ګلا به خې ډیره ولی چې دوی به چې راغلی په دې سیمه ګرځیدلې وای بیا په تیر د خبري اعلان څخه هم دا چې زه سویم زه تقریبا د 23 کال عمر لرم زموږ منطقه ته یو خبريال هم نه دی راغلی نو ورته یو ساينس پو د کښت پر برابر راغلی دی نه د زراعت پر برابر راغلی نو حکومتي مسول راغلی نه رایتي مسول راغلی بل
مننه کو سلامت اوسی د موږ یو خبريال او روح دی خادي او جنت تونه دی زای الیاس دای وخنا وخت به ل کجکینه ریپورتونه راکول متاسفانه چې کجکی د تیر حکومت په وخت کې هم داسې و چې په تیارې کې به خلک ورول او بیرته تن راول وس چې وسدی واکمن دا کوي چې امن راغله دی ورځ ته رسیدګی کیدل شي خبره ده چې حکومت مسلکی خلکو ته د زمينه برابر کړل لکه مخکې چې ستانګ زسبول چې سیمه ته سفرونه وکي او د سیمه د خلکو دغه زراعتستون زلنګدی او ګوري او ځینی اسانه او ساده مشورې کړي دوی په که بدلون را وستلی شي هغه ورکی زبیر ته ستانګزي صاحب تر اعظم ستانګزي صاحب وبخې چې مخکي د تاسو خبرې قطع شوې دا سړی یو څه تاسو نن کې لبنو
نو مهرباني دا ملامت نه ده دا ورور بالکل حق ده جانب ده دا زمینداور کانال یا دغه سیمه ډیر یو حیاتی ځای ده بار بار ما خپل کوشش کړې مخکې چې کوم مون صاحبان وزارت زراعت کې سو ور ما دوی ته زحمت ورکړي څدغه د زمینداور پروژه په هر قیمت چې باید عملي شي او په دې باندې کار شروع شي نو په اساس د ما مخکې تاسو ته ویل چې دلته عمده مشکل ظرفیتونه او د هغه خلک چې مسلکي نه دي په دې شانو باندې دا د هر څه کار نه ده دغه هغه کسان په دې باندې کار کوي چې هلته رئیس د زراعت یا څوک چې مثلا دلته موین صاحبان دي وزیر صاحب ده نو هلته دا کار کوي چې دغه په قدر باندې پوسی ولی زراعت چې ده په افغانستان کې اقتصاد زراعت ده صنعت زراعت ده ترڅنګ تجارت زراعت ده ولی دغه کلیدی وزارت زور نسی په دغه وزارت باندې توجه و نسی دغه وزارت باندې ورځ تر بل دوی متوجه نشي. 80% د ولس په زراعت پورې متکی ده، بیا لکه زمیندار کانال باندې چې دوی کارونه کوي دا خوازی خبره ده. چلته په زرا او هکتار مځکه چې تر اوبو لاندې کېږي خلک له دې نه او کجه کې نږدې ورته ده، نو دا د دوی له بېغوري له وجه پاتې ده. دا خلک بجانب دي، دلته باید کار شروع شي، دا د دوی حق ده. نو داسې کانال د خوشتیفه باندې کار شروع شو په میلیاردو افغانۍ هلته مصرفېږي، دلته په میلیونو مصرف کې دغه زمیندار کانال ډېر زر پښو درېږي، ډېر زر د خلکو سیمو ته اوبو ورکوي او ډېر مځکه تر اوبو لاندې کوي او د خلکو دغه وچکالي مقابل کوي، کمابي مقابل کوي، دوی مخامخ ده، هغه مشکل زر نه رفع کېږي.
ډیره زیاته مننه کوو سنګزه صاحب، له تاسو سره خدای پاماني کوو. ډیره مننه کوو کورم آباد په خبرونه کې له ګډون څخه. موږ عمر خیل صاحب سره څو دی کې دوام ورکو. عمر خیل صاحب، مخ کې په دغه تیرو باسونو چې وشول په دې کم کم تبصره لري در نه یاورو، خو مخ کې د موږ یو اوریدونکي له تګاب نه ستونزه لرله. د تاسو څرګندونې ماته په دې هم جالبي چې کله ناکله داسې ولسی حل لارې چارې مرتخي، ځکه چې افغانستان کې داسې دی که موږ ډېر دا وایو چې دا برخه کې دي مثلا موسسه راشي، حکومت دې راشي، دولت دې راشي، خنده چې راشي خو نه راځي هغه د چا په خبره. خلک خپله په ځینو ځایونو کې اړ دي چې خپل ځان سره مرسته وکړي. د دغه سړي خبرې که دې اورېدلې یې، د تګاب هغه د یو ورور که څه مشوره ورته لري او همدارنګه په دغه نورو بحثونو باندې که څه تبصره لري، بیا وروسته د څو اورېدونکو پوښتنې زه درسره شریکوم. مهرباني وکړئ.
مننه صاحب، تصادف ما هم غوښتل چې په غمانه تماس ونیسم که داسې تاسې ویلې. نو اصلا هغه ورور چې ویلې د تګاب نه هغه یو بخش د سیلابو ده، هغه خو لږ غټ کار به هېڅ دي، موږ تاسو لوسې به پوره نه وي او زه همیشه کوشش کوم چې تنها په دې مشکلات سره ونهغږېږي، د حل لاره یې څه ده؟ زه اوس ورته ډېر اسانه طریقه ورته ښیم. د اقین دی مونږه باغداران دی مونږه متاسفانه دوه یو شي ته ډېر متوجه چې کوم مرض یا د فات منطقه کې داخل سي، بیا متوجه شي دوی چې و مرض راغی یا آفت راغی. دا آفت چې راغی د زراعت کې ډېر سخت ده. آفت معمولا هغه وخت ځان ظاهري چې هغه لږه حاد مرحلې ته رسېدلی. نو خبر دلته ده که چیرې موږ او تاسې د آفت مخنیوی وکړو، په تداوی که زیات اتکا وکړو، مشکله ده چې تداوی وسي. دا زه درته وایم، ولې ډېر مشکلات موږ لرو دلته؟ کافی پوه نسته، دلته کافی دواګانې چې هغه ورته په کار دي هغه نسته، کیفیت د ادویجاتو ډېر خرابه ده. خو زه ورته ډېر اسانه طریقه ښیم چې هغه دا ده چې مخکې له دې چې مرض را داخلیږي سیمې ته، مثلا ده چې ته د انارو د غوړکۍ ویلې، غوړکۍ اصلا په نور دنیا کې اصلا مرض کې نه راځي، اصلا په آفت کې راځي نه. دا ډېر عادي ډېر معمول شی ده. خو دا داسې کوي چې منای موږ او تاسې دوه مرحلې لرو، یو مخنیوی د آفت ته، یو تداوی. مخنیوي باندې باید ډېر کار وشي، لکه حفظ صحت باغ. حفظ صحت باغ اصلا څوک نه مراته په افغانستان کې، لکه یو مثال عدالت دغه مالونه چې کوم ګرځي په باغو کې، د دې باغ هغه باغ تلار سه، هغه باغ هغه باغ تلار سه، دا ټول د امراض او آفت ځان سره انتقالوي. دا یو بل راسو دې ته چې که چیرې په باغ کې منی لخوا دغه شاخونه مرض وهلي وو، دا باید پولیس ته سي تر لرې سي اسانه توګه باندې. بل دا چې موږ یو شی لرو په نوم دی د زمي غوړ، زمینی غوړ چې ډېر اسانه هم په کور کې جوړېدی سي، هم په بازار کې په ارزانه توګه پیدا کیږي. دغه کتاب دی واخلي، او خصوصا د انارو کې، خصوصا انارو په انګورو کې چې ډېر جدي مشکل ده اوس په افغانستان کې، په دې وهل سي. یا فرض مثال یو بل شی لرو موږ په نوم دی یا سپری، یا 15 کیلو سپینه سره په سل لیټر اوبو کې اچول کیږي او دا محلول جوړیږي، په ونه شیندل کیږي، پس لغه بیا د زمي غوړ شیندل کیږي، پس لغه مخکې د تیونه تازه سی ونه چې رازوندې سی، بیا یو بل ادویه په بازار کې پیدا کیږي اسانه توګه، ډیر ارزانه شایده. اما غه پیوه هیزه په مطمئنه يم چې ډیر له مشکلاتو نه به هم دی مخنیوي وسی. او سراولو دې ته چې کچېره موږ نو د یقین ما مخکې ویل چې د سی او حت باندې په مرض یا په آفت خبر شي چې هغه شیوع دونه ډېر رسېږي چې بیا کنټرول مشکله کیږي، دوی باید ورته متوجه چې په ابتدایي حالت کې مثلا په اول سهار کې سهار اول سهار چې مانځنه یا د مرڅک کې باغ ته داخل سی یا د فوګوري دا باغ کې هغه وخت کې کوم آفات کوم مرض کوم چنجای تی دا ښکاری نو تاسو یاد موږ دا چې تداوی نه مخنیوي دا وای ډیر توجه وکړي د اقینت دا تداوی اوس که فرض مثال دا اوس دا واګان په نه تنها چې په مؤثره دی برعکس دا د انسانانو صحت ته هم ډیر ضرر لري ډیر زیات ضرر لري دا باید متوجه سی راغلو په دغه بل موضوع د غورور سی حیدر صاحب کجکینه تماس نیولای و د وچکالی په ارتباط تر څو چې ما ته معلومه ده اوس فعلا دا د افغانستان دا سیمې ته لږ غرونه پکې کم دی لږ غزنی نیولې تر بیا تر حیلات پورې دا سیمې د سخت تهدید لاندې دي د ځمکنۍ اوبو په وچېدو باندې دي خلک دسې کوي چې دا اوبه په ډېره بېرحمانه توګه له ځمکې را باسي دا اوس په کابل کې حتی له کابل نه په کال کې 10 متره اوبه کته روانې دي دا بعضې ولسوالۍ لکه اغلبا د اندړ ولسوالۍ یا څو ولسوالۍ نور د غزني دي چې ذتي له اوبو خلاصېدو له والا دي چې دا ذتي خلاصېږي خلک باید دې ته متوجه سي ښه د زمینداور کانال که جوړ شو خو ډېره به ښه سي خو دغه اوس کوم شی دوی لري دا بعضې کسان چې موږ تجویز وایي چې دغه اوبه په ښه توګه استفاده کوي هغه خلک دسه فکر کوي دا زمونږ د یقین چې کچېرې اوبه په یو پټي کې دسې ډنډ ونه درېږي هغه کافي نه دي تر حال چې هغه درسته نه ده د قطرې سیستمونه یا د څاڅکو سیستم چې خلکو ته ډېر او غټ شی برېښي دسې فکر کوي چې دا ډېر او کار ده چې موږ یې نشو کولای چا کوشش نه ده پرې کړی دغه اوس په میدان وردګو کې تر اوسه زه شاهد یم په لوګر کې په کابل کې اکثرا خلک عام د یقین دې ته راغلي دي چې دا خپلې اوبه مدیریت کړي اوبه مدیریت په خپله مزرعه کې دا د دیقان وظیفه ده صحیح ده چې دولت خو معلومداره پکې رول لري د دولت وظایف معمولا له منبع نه تر مزرعه پورې د مزرعې مدیریت د دیقان په لاس کې ده نو د یقین موږ او تاسې باید دا کوشش وکړي چې اوبه په ښه توګه مدیریت شي که اوبه مدیریت نه شي او په دغه رقم چې اوس حالت روان ده متاسفانه ډېر ضربه یا 15 کالو کې ډېر مناطق د افغانستان بیخي خاره سي کجکي نه ډېر مناطق به خاره سي نو موږ تقاضا له یقین نه داره چې د اوبو په استعمال کې په طریقه د استعمال کې یو بل یا ساده په د کلیوالي په هغه کې تاسو وایم لکه فرض مثال موږ یو پټای لرو چې په هغه کې موږ څو قطاره ونی خودل سوي دي دغه باید څو پولي واچول سي د یقین موږ تاسو یا به لوسنې کېږي یا شاید اغلبا تنبلی به ورته پیښیږي چې یو خوانه اوبه کوي دا پټای تاسو دا پټه اوبه په څو ځایه تقسیم کیا هاو فرض مثال یو قطار کې کلاس ونی وي که مثلا اتمې ونې ته اوبه ورسېدلې او تر اخره رسېدلې اوبه په قطع کوي زه په مطمئن یم چې د اوبو مصرف به په دغه عادي توګه باندې هم له نیمایي نه راښکته سي او که د څاڅکو سیستم موږ تطبیق کړو په افغانستان کې 10 برابره کوم محاسبات هلته سوی ده 10 برابره د اوبو مصرف کمیږي نو دغه طریقې دي چې که دولت ته منتظر پاتې سي خو فکر نه کوم خو خپله د یقین دا باید لاس په کار شي اوس په غزني کې کافي اندازه مواد شته غزني مرکز د جنوبي قندار کې همدا اوس سوره د مخکې تللی هم قندار ته هر رقم پایپ هر رقم نه څو غوړې پیدا کیږي ښه دا ډېر کوم هغه خبره راکټ ساینس هم نه ده چې کوم سخت کاری ساده شان دي نو له دې نه چې که فرض مثال په دولت یا په مؤسساتو ولګېږو هغه خو به زه فایده مونه لري نو که خپله لاس په کار شو زه مطمئنه یم چې یو چیرته رسیږو
ډېره زیاته مننه یو اورېدونکی را سره مخ کې وو غالبا چې هغه قطع شوی دی یو بل پیغام ته ورځو دا ورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حافظ عبدالولیم دی هلمند زموږ منطقه چې د زکه داسې سرخاک وته اکثره کوم د سرخاک ده نو د زموږ منطقه دا دغه درختی جن درختی کې جن نه کې وسه باندې ګلانو کې سبانه نشته وسمه وسران په پاکستان انور تر دالو دا غشانم نه کې دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا ست هغه بکښې کې دي موږ سر نو سره خلاصې دا واغړ 600 نو زما دا پیغام دی هم راته ست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زما دا پښتنه ده چې موږ د انزورو نه اعلان ته کوم خاور ورکو نو سره کوم ورز بدار معلومات راکړي
زه محمد عمر د کندهار ولایت راسان ولسوالۍ څخه تماس نیولی محترم انجینئر صاحب زمر د علاقې یا زمر د وطن خاص کر د رسان د ولسوالی بیا خو خاص کر د زمر په ساحه کې چې کوم زمر مزکه د زمر کاروانده هغه زمر کاروانده د کلک خاور لري خو د کاروندی خاور د شنه خاور ده او ډیر ټینګه ده ټینګش ډیر پکښې دی نو موږ زموږ په خوا کې دلته زموږ په علاقه کې اکثره باغونه چې دي د انارو دي نو انار چې دي هغه ښه واده کې کوي او ښه شنه کوي یې ښه لګېږي چې نهالونه کښې دي او پس له هغې څخه چې کوم اصول ته ورسېږي یا اصول پکې هغسې دغه نه کوي اصول نه کوي نه ډکېږي نه داسې دغه نه چې ډک سي هم هغه د انارې کمزوري مطلب چودل کېږي ژیر یا ورستوالی ډېر کوي نو د دغه علاج څه دی او باید څه ورسره وسي او په دغه خاورو کې او خاورو چې دغه کلکه خاوره ده یعنې ټینګښت په کښې کې دي داسې شناوي خاوره ده.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اجمل انصاب سلامونه تاسو او درون میلمه ته هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. زه خلیل رحمان د پکتیکا ولایت د وایسخه ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو پوښتنه مو دا ده چې موږ ډېرې پراخې ځمکې لرو خو متاسفانه باید ووایو چې د اوبو له سخت کمبود سره مخامخ یو. نو په خپلو ځمکو کې مو د بادامو ونې یعنې هلان یخي دي. دغه ونې مو حاصل ته رسېدلې دي خو په ډېر تعصب سره چې هر کال یې راڅخه یخ وهي یعنې چې کله چې غوټۍ وکړي یا ګل سي یخ ورباندې راسي او هغه ورژوي بیا حاصل نه ورکوي. نو له درون میلمه څخه مو دا پوښتنه ده چې د دې یو حل لار راته وښیي یوه او بله پوښتنه مو دا ده چې په عموم کې له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصل خیزه سي او ښه حاصلات ورکړي. نو دغه پوښتنې که راته جواب کړي ډېر به منندوی یو.
ډېره زیاته مننه کوو له الله دغه اوریدونکو نه او همدارنګه له نورو اوریدونکو نه. متاسفانه چې موږ په دې ټلیفوني برخه کې نن یو څه ستونزه لرو. اوریدونکي ډېر زنګونه وهي خو موږ چې ټلیفون سټوډیو سره رخ کوو یا ګرد سره نه رخ کیږي او یا قطع کیږي. په هر صورت هغه اوریدونکو چې د تماس هڅه یې وکړه له هغوی نه مننه کوو بخښنه ترې غواړو. خو خیر که معلومات یې اوریدلي دغه ټول معلوماتو کې د دوی پوښتنې به هم ځواب شوي. زه راځم عمر خیل صاحب دغه څو پوښتنې او نظرونه دې واورېدل که په دې باندې کومه تبصره لري. موږ یو څلور دقیقې د خپرونې نور لرو که خپلې خبرې هم په مجموعي توګه راټولې کوي دا د متراکمې باغدارۍ په اړه او د دغه اوریدونکو پوښتنې هم چې څومره درته مناسبه ښکاري او ځوابولی شي ځوابونه ورته ووایي مهرباني وکړي.
د متراکمه باغداري سره مونږ کوای شو چې د خپل حیواناتو چې کوم لوفه ده هغه هم وکړو په ډېر اسانه توګه په دې عامه باغو کې نه کرل کېږي. دغه یو شی مې غوښتل چې اضافه کړم. را به سو د دوستانو پوښتنې ته مثلا نافظ عبدالولي پوښتنه کړې وه چې دا خاوره سره خاوره ده او سرخک ده او بعضې مشکلات لري. د خاورې د دې له خاطره چې پوسو چې کومه خاوره ده دې ته سیستمونه په کار دي، دې ته لابراتوار په کار ده. اوس فعلا الحمدلله په کابل کې دا زمینه برابره ده. تاسې یو دفعه دا که امکانات لري ګرچې قیمت زښته ډېر لوړ ده یو عام دیقان شاید ونیسي کړی نو وزارت زراعت کې همدا اوس امکانات شته خو یو ټیسټ د خاورې باید پک وسي چې تاسې تر اوسې خاوره ټیسټ ونه کوه دا سړی نشي ویلی چې دا څه مشکلات لري. سر چې خاوره سره یي څو خبرې دا معلوموي چې کېدای شي چې د خاورې پی ایچ زیات وي یا فرض مثال بعضې عناصر زیات وي یا بعضې عناصر کمی دا باید په خاورې په د ټیسټ له رویه تاسې معلوم کړئ چې پس دغه مونږ ویلی شو چې څه پرې وکړئ. هغه بل رول چې د مونږ له د انځرو په ارتباطه پوښتنه وکړه چې مونږ څنګه خاوره ورکړو. یو مشکل چې ما په انځرو کې لیدلی ده دا ده چې خلک اوبه ډېرې بې رقم اوبه ورکوي. حتی بعضې لکه مخکې ما چې ویله طریقه مې چې تاسو ته وښودله دغه طریقه که وسي دا مشکل حل کېږي. اکثرا غټ بیا بیلونه هم ورته ورکوي چې بیل هم وهي او دا خاوره بیخي داسې سي چې بیخي ډېره کلکه سي. ما چې باغونه ولیدل په یا بعضی جا ولسوالیان دی قندار که هم دغه مشکل دی اوبو لري چې اوبه باید تنظیم سي. راغلو هغه خپل بل ورور ته چې محمد عمر ارغسان و هغه هم همدغه خبر کوله چې خاوره یې کلکه ده او انار چې پکې کینی هغه بیا رشد نه کوي، هغه که رشد هم وکړي بیا میوه یې خرابه راځي. د دې خاطره باید ویل شي چې تاسې کوشش وکړئ چې اوله دا اوبه کنټرول کړئ، چې دا اوبه کنټرول نه شي تر هغو پورې موږ او تاسې هېڅ نشو کولای. او بل خبر مهمه دا ده چې څنګه کولای شو چې دا خاوره حاصلخیزه کړو، د اوبو کنټرول عضوي سرې دا له مالي سرې دغه یو کال پاتې سي چې هغه ښې ورستې سي بیا یې باغ ته ورکړو ډېره ګټه کوي. او بیا هم بېرته دې خبرې ته راځم چې د افغانستان مختلف سیمې مختلف رقم خاورې لري، دا باید ټیسټ سي. په عقل باندې فکر نه کوم چې سړی وایي چې ولې خو د کلکوالي دوه علتې دي، یو دا چې خاوره عضوي مواد نه لري یا د عادي سرې کافي نه لري، دا مالي سرې کافی نه لري یا بقاعد نباتي کافی نه لري، او یا دا چې اوبه به رقم لګول کیږي. او د دې خاطر باید اوبه کمی سي، یعنی مطلب دا چې په ترتیب سي او عضوي سره ورته کافی ورکړي. هغه بل ورور ته لهمان ډیره مهمه پښتنه وکړه پکتیکانه د بادامو په ارتباط. یو مشکل د په جنوبي کې دا ده چې خلک داسې فکر کوي چې د بادامو ونې که موږ کینولې دا اوبه کمې غواړي او همدغسې خپله شنه کیږي او په اصطلاح بادام کوي او قیمت دا همیشه د ما بحث د خلکو سره دایي چې دا یو بخش د کار ده. بادام هر چېرته د افغانستان توافق نه لري، خصوصا پکتیکا کې داسې یخې وهي. یو علتون هم دا ده چې تاسې که بادام هلته کینوئ هغه یخ وهي، یخې وهي. د دې علت د دې چاره نه کیږي مګم دا چې تاسې بعضې انواوې پیدا کوئ چې هغه لږ وروسته ګل کوي. بعضې انواوې موږ افغانستان کې لرو چې هغه اصلا امریکایي انواوی دي چې هغه بادام لږ وروسته ګل کوي. دغه یوازینۍ لار د حل ده. او د حاصلخیزي مې لکه تکرار بیا تاسو ته وایمه چې تاسې باید په عضوي سرو په مالي سرو په دې باندې تاکید وکړئ. عضوي سره راوړئ او ښې ورستې کوئ، یو کال چې په تیر څه په پاسته غېز مکې ته ورکوئ. دغه کار هم که وکړه نو انشاءالله د دې اوبو مشکل د ځمکو حل کیږي. غیر لغنه بیا چې مثلا په همدې رقم اوبه کوئ او عضوي سره ورته ورنه کوئ، معمولا حتی موږ باغداران پاڼې له ځمکې چارو کوي چې دا خپله ډېر یو ضرر ده. پاڼې باید له ځمکو باغونه جارو نیسي یا په اصطلاح ټولي نیسي چې هغه د ځمکې حق ده چې هغه ځمکه راز عضوي مواد زیات شي رطوبت ښه وساتي.
مننه کوو. دا د قانان چې کله یخ واخلي په ژمي کې بیا خزان دی ونو د بیخون نه راټول کیږي ور ورواچوي ځان ورته ګرموي. عمر خیل صاحب چې دا مخه کار نه دی باید وینه سوځوي کنه؟
بله بالکل صاحب، پاڼې سوځول ډېر مهم دي. پاڼې باید ونه سوځي قطعاً په هېڅ وجه. دا اوس په ټولو باغو کې پاڼې ټولي جاتا دي. انګورو کې خو لا بېخي بل مشکل ده چې هغه بېخي مالونه ورخوسي کې پاڼې وشکېږي.
مننه کوو. بس په همدې سره د خپرونې وخت پای ته ورسېدو. له خپل درانه میلمه انجینر هدایت الله عمر خیل هم درنګ
محبت کسری لمبی لمبی نوی لے بنے بتا پسے نوی محبت کسری لمبی لمبی نوی لے بنے بتا پسے نوی ٹولش بتا پسی جا سری لمبی لمبی نوے لے بنے بتا پسے نوے لے بنے بتا پسے پتھا
سترگی دومره مړې مړې نوې بلې بتا پسې نوې کدي سترگی دومره مړې
So dangerously, you're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play this small weird role before we start, but I believe that we have only just begun. When it's this good, there's no saying no. I want you, so I'm ready to go, baby.